د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کلای کوم مخکې د چي د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو د راپورونو لمخنن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د خبره تایید کړ خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د خبرې پخلای نه دی کړی د دې مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شوی او چې شمېر له لاسو اوخت د طالبانو د حکومت دوه با خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې د ګوانتنامو زندان ورستای افغان زنداني محمد رحیم ال افغاني به ژر قطر ته ولېږدول شي د سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نمونه واخیستل شو ویل چې ال افغاني خوشی شوی او ډیر ژر به په قطر کې لخبل کورنۍ سره یو ځای شي ایوی سرچینې دا خبر هم وکړه چې د طالبانو حکومت به ژر په دې اړه یو رسمي اعلامیه خبره کړي د راپورونو لمخې ال افغاني په 2001 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې ونیول شو او لږ وروسته بیا د کیوبا ګوانتنامو زندان ته ولېږدول شو د امریکا د هغه وخت چارواکو ویلي وو چې نوموړی القاعده شبکې ته یو نږدې کس دی دغه افغان داسې مهال له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کیږي چې د طالبانو حکومت پرون یکشنبه امریکایي تبه امیر امیری له زندانه خوشې کړ او قطر ته ولېږدوه د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندان د امریکایي تبه امیر امیری د آزادېدو هرکلی وکړ ښاغلي روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان کې د امیر امیری د آزادېدو د هرکلی ترڅنګ دا هم ویلي چې دی په ناحقه په افغانستان کې بند شوی و نوموړي د امیری د خوشې کېدو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پریکنده ژمنې او همدارنګه د قطر د رول ستاینه وکړه هغه همدارنګه وویل چې یو شمېر نور امریکایان هم تر اوسه د پټوکو په ناحقه په افغانستان کې بندیان دي او ولسمشر ترامپ تر هغو آرام ونه کړي تر څو چې ټول دغه بندیان بیرته هیواد ته ستانه شوي نه وي تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره امریکایي اتباد طالبانو په بند کې دي خو یو شمېر امریکایي رسنۍ شاوخوا شمېر درې کسه بولي د راپورونو له مخې امیری روان کال پنځم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشې کېږي په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او فعالانو د ورځنۍ غونډه روانه ده د دې غونډې یوې ګډونوالې او د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او رسنیو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې معلومه نه ده چې د غونډې نور ګډونوال څوک دی او پر کومو مسلو خبرې کوي خو میرمن کوفي ویلي چې افغانستان داسې نظام ته اړتیا لري چې پریکړو کې ولس ونډه ولري او د ټولو حقونو ته پکې درناوی موجود وي هغې ویلي دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې پاکستان د دې پټکو د دوی حیاتي ملګری دی که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو چې دا غونډه دولتي نه ده او د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د څیړنیز مرکز لخوا پلان شوی خو امریکایي سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ادعا کړې چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI رابللې ده د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د روسي د ورستو تحریکونکو فعالیتونو په وړاندې د آرامي غوښتنه کړې ده واتفول نن دوشنبه د پولند پلازمېنې وارسا ته روانې دو مخکې وویل د روسي دغو تحرکاتو ته باید پریکنده او سنجول شوی خبرګون وښودل شي د جرمني پولند فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په وارسا کې داسې مهال جرګه کیږي چې روسي الوتکو په ورستو کې په پولند او استونیا کې د ناتو هوایي حریم ته ننوتلې وي خبرنه مولا زادی رادو واوریدل کوم غوختي وی دا او نور خبرنه بیا هم لوستلی شي البته د ازادي رادو په ویب پاڼه کې پته مو د ازادي رادو ټکی اورګیا ازادي رادو ټکی کام ولاندې پر پرونو کې واوري چې نن ویل کیږي په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفه سیاسي او پوځي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي له زده کړو او کار یو شمېر راګرځول شوي نجونې او ښځې وایي چې د رواني بوختیا او د کورني اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره لاسي صنایعو ته مخه کړې ده
دینچون فرمک باندې د مکتبونو دروازې باندې دی ورته موږ پیل کړی د صنایعو درس دی په برخه کې موږ تل هر خونه ډیر کټوار ده
په خصوص کې بده کورونیو تولیداتو لیوه نندارتونه خبر شي
تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي په ډیر نندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل ویل کېږي نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړې خو تر اوسه د طالبانو چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې دی، په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي دي. لودین صاحب، د نوري فایبر وضعیت څه ډول دی په افغانستان کې؟
ډیره مننه نوري صاحب. یو شمیر رسنیو او د غراز د انټرنیټ د څارنې یو نړیوالې ویبپاڼې راپور ورکړی چې تقریبا 80% د نوري فایبر انټرنیټي کرښې په افغانستان کې محدودې یا پرې شوې دي، او ویل دي چې ډیر اغیز هم په پلازمینه کابل کې محسوس دی. کورنیو رسنیو له هغې ډلې ټول نیوز هم ویلي چې دوی نن 15 بجو راهیسې انټرنیټي کمزوري محسوسی کړي دي، او ویلي دي چې له دې سره به د موبی ګروپ د ټلویزیونی او رادیوي چینلونو خبرونې هم متاثر شي. دغه راپورونه نن داسې مهال خپاره شول چې د راپورونو له مخې تر اوسه تایید شوی نه دي. د طالبانو د حکومت مشرتابه د همدغه انټرنیټي شبکو کمپنیو سره یا شرکتونو سره غونډه کړې، او له هغوی نه غوښتي چې دوی باید دغه کار وکړي او انټرنیټ ته لاسرسی محدود کړي. نوري فایبر تر ډیره د عامو کسانو لخوا نه استفاده کیږي، تر ډیره په دولتي ادارو کې، په وزارتونو کې، په بانکونو کې، په نورو ادارو کې خدمات وړاندې کول، چې تر ډیره د وای فای یا هغه انټرنیټو چې سیمدار انټرنیټونه خلکو ته ورکول، له دې سره ښایي ډیر عام ولس متاثر نه شي. خو داسې ښکاري چې بانکونه او د افغانستان د حکومت نورې ادارې چې انټرنیټي خدماتونه استفاده کوي، د هغو فعالیتونه به متاثر شي. تر اوسه وضعیت ډیر په ابتدایي حالت کې دی، عام خلکو هم څه نه دي لیکلي، خو که چیرته تازه جزئیات راغلم به د خبرونې په ترڅ کې هم وروسته د ازادۍ رادیو په نورو پلیټ فارمونو کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیر مننه اسدالله لودین. بلې قدر منو اوریدونکو، وام اوریدل چې افغانستان کې ویل کېږي چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپوه آغا ملک سحر هم له امریکا را سره وصل دی. سحر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ولې که چیرې دا خبره رښتیا وي چې په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی وي، علت څه دی او د دې زیان چا ته رسیږي؟
سلامونه نرسه تاسو او د درنو اوریدونکو ته. نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلګو د لپاره چې لټولو امکاناتو لټو هر څه خلاص رسي بند کړی، او د میلیونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړ او دا دی هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده په افغانستان کې. شاوخوا د اوس شپږ ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پانتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیستمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول کار کول یا فریلانس دی، ټول همدغه فرصتونو څخه محروم کړو. چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټول را دوخه د ټول غټ بندیز وي. سی متاسفانه د ټول افغانانو ژوند به وسره، او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډي وډي کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده، او که دا انخلول شوی هم ده، که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنا چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره نښتی ده.
نوري فایبر د په ټول نړۍ کې فایبر آپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښتی وي. شاوخوا تر 300 یا 400 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښتی وي. افغانستان تم لشکو ګاونډي هیوادونو څخه د انټرنیټ د کیبلونو لره کښتو. افغانستان شاوخوا 50 GB پر سکند انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسنی کابل ستونزه حل کوله. که څه هم د ټول افغانستان د شاوخوا 13.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې بیا هم کم ول، خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د 13.2 میلیون خلکو لاسرسی د ډېرې ستونزې حل کړې وې، د دولتداري او د شخصي ادارو دغو د په نوري وادو کې د هر څه نورمال دي، خو متاسفانه د افغانستان د دغه نړیوال شبکې څخه قطع کړل سي دا د نړۍ کې د انټرنیټ اصلي د ملا تیر ورته ویل کېږي، بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا د سټلایټ انټرنیټ اصلا لس فیصد خلک په افغانستان کې ګټه نه ستري اخستلی، او هغه اصلا د ایمرجنسي خي ډیر ضرور او د لمړني اړتیا لپاره د لکه د مسیج زنګ او د لپاره خدا اصلا د اصلي د انټرنیټ د ملا تیر اوس متاسفانه دي قطع کړ.
کور ودان د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملوک سحر.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو او یو شمېر افغان فعالانو او ښځو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. دا غونډه د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو وفا بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. اغلی کوفینن دوشنبه په خپل ایکس پانل کلی چې دغه ناشته ګرنوال نارینه او خزه د افغانستان د راتلونکو په اړه بحثونه کوي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او هیڅ سیمه ایز خبريال ته د ناشته ځای ته ورتک اجازه نه ورکول کیږي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا یو وار بیا ترنګلې شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د مخالف افغان سیاسي څیرو فعالانو مترزو مېرمنو ځنډول شوې ناسته پیل شوې. دا دوه ورځنی ناسته د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو دبليو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. کڅوم فوزیه کوفي د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په جواب کې په لیکلي بڼه یوازې دومره ویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه یو غړ اعلان خبروي، خو نو موري دوشنبه د یادې غونډې د لپاره دوه سره مهاله په خپل ایکسپانه لیکلي چې دغه ناستې ګډونوال نارینه او خزي د افغانستان د راتلونکو په اړه بحثونه کوي. هغه لیکلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په ځنګړې توګه د خزو لپاره د زغمل نه دی. فوزیه کوفي دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوخه دا چې دغه ناسته افغان خزو او نارینه او استادو ته د هیواد د راتلونکو په اړه د نظرونو شریک ولته زمينه برابروي. اغلی کوفي په افغانستان کې د اوداس نظام په جوړېدو ټینګار کړی چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي او دوی پکې د پریکړو حق ولري، او دا چې د اوداس نظام پر امن سکیدو کې د پاکستان هڅې د پام وړ مهمه دي. د ناستي یو ګډونوال چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن تر ډیره بحثونه په دې وشول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ضد سیاسي فعالیتونه څنګه ګړندې کیدی شي او د غراز طالبانو ضد سیاسيون څنګه باید منسجم شي. دغه غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او خبريالانو ته د ناستي ځای ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. که څوم د پاکستان د بهراني چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده بلکې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د سیډنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد مخکې تر دې ادا کړی و چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې رابللې. په دې ناسه کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خبري شوی، خو هغه څونه چې نن لدی غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خبري شوی پکې ښکاري چې د فوجي کوفي سربیره د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور، د ننګرهار په خوانی مرستيال والی او د نوي بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه، د ولسی جرګې او شمیر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي سازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې ناستي ګډونوال دي. خاغلی اندیشه ویلی په تیرا نګدی نیمه لسیزه کې د افغانستان او پاکستان اړیکې د لوړو ژورو شاهدی پاتې شوی چې لاملای په دواړو هیوادونو کې افراطیت ته لار هواره شوی او دغه افراطیت سیمه او نړۍ اغیزمنوي. نو موږ د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي، خو نن د شنبه سهار وخت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې لتیرو باید زده کړه وشي او داسې نوې فصل پرانیستل شي چې په متقابلو ګټو سوداګرۍ او ترانزیت ولاړ وي او وکولای شي د روخانه راتلونکو لپاره لار هواره کړي. نو موږ د دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ناستې پاړه ویلي وو چې په هر هغه هغه مدني او دیموکراتیک ناسه کې ګډون کوي چې له وسنی وضعیت د وټلو حادثه پکې کیږي. ټاکل شوی و چې دا غونډه د اگست په ورستیو کې تر سره شي. خو د راپورونو لمخې د سفر د اسناد او ویزو او د ګډونوالو سره د ستونزو لامل وځندل شو. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هغه مهال د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو په یو سل شپږم کلیزه کې په غونډه کې د غډول ناسو ته اشاره ویلي وو چې گاونډي هیوادونه باید پوه شي چې دوی ته ستونزو د جوړولو پر مهال دوی هم آرام نه شي پاتې کېدی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شفقت علي خان مخکې ویلي وو چې دا موضوع دوی حکومت پورې اړه نه لري او د یو خپلواک بنسټ لخوا تنظیمیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې په روسي کې ور بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د پاکستان صدر اعظم د رواني سپتمبر په 14مه په بنو کې د پاوس په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت باید دوی د مخالفینو د ملاتړ او پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې پاکستان د خپل ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي.
د اسلام آباد په غونډه کې تمکیږو د سیاسي چارو شننکي او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره وصل شوی دی. اتمر صاحب خبرونه ته راغلاست. د طالبانو د حکومت سره د اسلام آباد اړیکو ته په پام چې ترنګلی بریخي او هغه څیرې چې په اسلام آباد کې سره راټول شوی دی، دا غونډه تاسو څه ډول ارزوي د وضعیت په پام سره؟
مننه. دا د افغانانو، البته یو تعداد افغانان چې ډیر مشهور یا په اصطلاح سیاسي وزن ډیر هم پکې نشته، دی د دوی په ابتکار سره همدغسې په پاکستان کې د ثبات د انسټیټیوټ لخوا نه تنظیم شوی. ګرچې دا دوه ورځنۍ غونډه تقریبا دوه درې ځلې سکیجول شو، خو بالاخره نن دا اسلام آباد کې شروع شو. البته سبا به نن خپل د افغانانو ترمنځ دغه خبرې اترې روانې دي. سبا به په دې کې پاکستانیان هم برخه واخلي، یعنې د غونډې په دویمه ورځ. عموما دا هغه یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده، چې اول خو د خپله د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدای شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله ده، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله ده، دا موضوعات دي چې معمولا په دې باندې بحث.
خو اتمر صاحب، د پاکستان سیاست په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي، په پاکستان تل انتقاد کوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي، دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا دیو فشار په توګه غواړي، چې ګرچه طالبان دغه فشار ته ډیر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان ته هم دغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی، او د دوی حسنی نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی، دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې ترې خواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچه په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي، که دوی نه دي توانېدلي چې دوی یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي، او په دې کې د پاکستان ډیر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هست یو وسیله د فشار چې شو کولای د طالبانو په حکومت باندې دغه فشار وارد کی.
لن کرته اتمر صاحب فکر نه کوي چې د دې غونډې د جوړېدو تر شا ځینې نور عوامل هم شته؟ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته کې د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ، آیا فکر نه کوي چې ځینې موضوعات له سیمه ییز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو لري، ځکه دا ډېر د پخوانو هلې ځلې په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي دی. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې د هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ییز ناسته ده او کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همدغسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
کور ودان د سیاسي چارو شنونکی او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر.
لخبرونو ور اخوا
لزدا کلو کار زین راګرځول شو انجنیا او خزی وای چې د رواني بوختیا او د کورنی اقتصاد سره د مرستې لپاره لاسي صنایعو ته مخه کړي. یو شمیر د وخزو او انجنونو ازادي راډو ته ویل کته هم د محدودیتونو ژوند سخت اغیزمن کړي، خو هله سرګندوي چې د لاسي صنایعو په برخه کې په فعالیت کول سره دوی وکولای شي له اوسنیو کړاوونو سره مبارزه وکړي. نور په دې رپورت کې
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي. ورته موږ پیل کړی د صنایعو درستیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده.
د کابل ښار اوسېدونکي ولس کله نسنا د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راوګرځول شوه. سنا وایي چې د لتیرو دوه کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړی، او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړخه بوختیا برابر کړې ده.
اما هم شاوخوا دوه کال کېږي چې دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده، او آینه دوزی او مور دوزی کوم، او د خپل وسې او اندازې تر توان او رسې د ورځې یو پاکټ دوه پاکټ سپار پاکټ کې سلطاني نو یا پنځوس دانې وی تهیه کوم. ما سره په کلی کور انجنیر هم دا کار کوي، په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي. صنایعو درستیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډیر ګټور ده. دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصله زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو، افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوتیک په نوم کارګاه کې هغه ښځې هم په کار بوختې کړې چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
د لحاظ اقتصادی بگوی بلیا هم به خودمو کمک کده و همچنان به همون زنهایی که دایی بخش کده ما کار میکنم.
دیکر ما و مسره ده نور و بخت و میرمن و اقتصاد تا دیره گرده کرده. کلا چه طالبانو پا کونزیو او پا انتونونو که در جونو پرزده کلمات و دیتونو ولگه ول مکده فعالیتونو پیل کرده. ما سره یو خیاطا میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوي، خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډېر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشتبرچی سیمې یوې اوسېدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نه همیاستې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړې دي.
چې هزاره کې آره آره دیگه زنان کار نه
حکومت لشپگم ټولګي پورته خونځي او پوهنتونونو او ان ټي بي انسټیټیوټونو کې هم د انجنونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم خزي لکار راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2023 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 900 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د ایکپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د سب شویو کاروبارونو شمیر 4 چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي 2 چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوی، خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 4,00,000 دی.
له موضوع لري نه زو په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو د ورځنۍ ملي نندارتون پرانستل شوی. تنظیمونکي وایي چې هدف یې کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه، د سوداګریزو چارو پرمختیا او دغه راز کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
په خوست کې ځایي او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینی اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خودي دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی، درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازار موندنې لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي. په ډیر اندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري، کاغذ کې اندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي، نو نوې نوې نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکو دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کیږي. د خوست یو اوسیدونکو خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو د غرندرتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل، او دا په دې دلالت کوي چې موږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بخیل وړ وو، او ماشاءالله ټول تولیدات بخی مطلب بخی غوره دی او ډیر عالی دی، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت ترڅنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دی. نو یو ډول څخه هوتن هم دا کو چې د نور تولیداتو پر ځای خپل کورنۍ تولیدات ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو د نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزه یو حاصلات پراټولېدو دي، او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګلو ویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی، او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځنی نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خودي دي چې لګښت ورباندې لګ شوی، خو په عملي ډګر کې اړتیا ډېره ده. د خوست یو اوسیدونکو ذکر الله وویل
په نشته امکاناتو کې د دومره حق ورکړه ده، که چېرته د سره همکاري وشي انې د سره ودرېږي، انشاءالله د کوم مډلونه د کوم غچ دوی جوړ کړي دي تخنیکونه دا انشاءالله په راتلونکي کې ډېر پراخوي او یو غټه لاسته راوړنه به موږ جوړه کړې وي.
کتون کې په خوست کې د دې نندارتون په شان ورته برنامه ګټورې بولي او زیاتوي، په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کردنه نه و به هر پیشندل کیگی اقتصادی فعالیتونه ور سره چټکتیا مومی کارموندنه کیگی د کورنۍ تولیدات او کچه لوړوي خلک استعمال ته حاصل کیگی او همدارنګه به هر ته د افغاني توکو د صادرات فرصتونه هم ور سره پراخیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر دلګی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.